یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
قبل که در غرمه دولست پجه سویده ازادی راژیو دی پشتو خبرونی تموزه فری بازایر هر کلی کم. در افغانستان حق لورپوری امنیتی پلاوی چی در کابل در روستی و خونری و بریدون و پتراو در خبرو لپر پاکستان تطلالوی و بیر تا کابل ترستون سویده یو در خبل سفر جزیات پا لخلکو سر شریک لی. در افغانستان در کدوال و رستنی دون کچار وزارت وی در اصول لمخی لپاکستان سر در کدوال و پا دو طلبانه را تاگ توافق لری. نو راپورون هم لرو خوب پسر که در اسمت سروان چخه در افغانستان سیمی و نرنی مهم خبرون آورو.
افغان امنیتی چارواکی وای په یو لړ عملیاتو کې دری اتیا وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وای پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده دوه میاشتې اوږده کړې ده او امریکا د سوری کډوالو د استوګنې موده اوږده کړه. د خبرونو تفصیل چارواکی وای د کندهار په میمند ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میمند ولسوالی اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میمند ولسوالی په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوي او پکې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه موټر سایکلونه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. سلطان محمد وایي د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر بمی حمله کړې او په کې سپاره سرتیري وژلې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کابینې په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې نور غځولې ده. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل باید داوطلبانه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په تفاهم لیکونو کې د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو تاکید شوی دی. د بلخی په وینا د ملي یووالي د حکومت په دریو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه 2,250,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د وویل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له دفتر سره خبرې روانې دي چې په راروان کال کې د راستنېدونکو لپاره پر هغو مالي مرستو غور وکړي چې د راستنېدونکو لپاره په پام کې نیول شوي دي. په هلمند کې یو تن د خپله میرمن او دوه نور کسان وژلي دي. د هلمند د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو مدیر سمونوال عبدالشکور خان جلیلی وایي تېره ورځ د لشکرګاه ښار په دې یک سیمه کې د سخیدات په نوم یو تن خپله میرمن خسره او د میرمنې نیکه په خپل کور کې ووژل. د ده په وینا سخیدات له خپلې دویمې میرمنې سره چې شپږ میاشتې وړاندې یې واده ورسره کړی و ستونزې درلودلې. د همدې لپاره د میرمنې پلار او نیکه راغوښتي وو، خو تر لږ مجلس وروسته یې درې واړه وژلي او په خپله تښتېدلی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې واشنګټن ته سفرونه کړي دي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، څارونکي امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشرانو دا سفرونه غیر معمولي بودي. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی نارشینکین تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د تروریزم او نورو مسئلو پر سر خبرو لپاره په واشنگتن کې دي. خو واشنگتن ته د روسیې د فدرالي امنیت د مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د لوی درستیز د استخباراتو د ادارې د مشر جنرال ایګور کوروبوف د سفر په اړه تر دې مخکې څه نه وویل شوي. واشنگتن پوسټ رسپانی د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې لیکلي دوه روسی استخباراتي چارواکي تیرونه په واشنگتن کې وو. د ورسپانې په وینا بورتینکوف او په امریکا کې د روسیې سفیر نارشینک د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې له مشر مایک پومپیو سره کتلی دي. دا لا روښانه نه ده چې جنرال ایګور کوروبوف له کومو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی وایي مسکو باور نه لري چې واشنگتن به د هغې ادعا د اثبات لپاره کافي دلایل ولري چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي استولی دي. واسیلی نینینسیا وویل پر ایران د بندیزونو له زیاتېدو سره به مخالفت وکړي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی دا څرګندونې پرون وروسته له دې وکړې چې په واشنگتن کې پر نورو شواهدو سربیره د یوه توغندي پاتې شونی کتلي چې د واشنگتن په وینا د نومبر په میاشت کې د حوثي یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان توغول شوی و. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا څوارلس غړي د دې شواهدو د لیدلو لپاره د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته بیولي وو. او د امریکا حکومت به د شاوخوا 1000 سوریوالو د اقامت موده 13 میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن پرون په یو خبر پانه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د سر راپورونه خبر سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان په خپل خاوره کې د وروستي تورستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ویلي
حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
د پاکستان د سفارت مخ ته په کابل کې یو شمېر کسانو مظاهرې کړې دي. رحمت الله افغان زموږ همکار دغه سیمې ته ورغلی او په دې اړه به وروسته موږ تاسو معلومات راکړي. بل خو د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د اصول له مخې له پاکستان سره د کډوالو په دو طالبانه راتګ توافق لري. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. زموږ خلاصه د ریډیو اوري. زمژغله ازادي رادیو اوري. دوستانو لکچي وړاندې مې ویل داسې راپورونه خپره سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان په خپله خاوره کې د وروستي تورستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. د ژمنه وروسته تر دې سوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی پرون پاکستان ته ولاړل. د افغانستان دغه جګړې امنیتي پلاوی بیرته کابل ته راستون سوی دی او تمه ده چې په یوه خبري غونډه کې به په دې اړه توضیحات ورکړي. د غونډې ته زموږ همکاران ورغلي دي خو فکر کوم چې تر اوسه پرې موږ ته جزئیات نه دي رسیدلي. تر څو چې دغه همکاران سره زموږ اړیکه ټینګیږي یو بل راپور ته به ورسو. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د اصول له مخې له پاکستان سره د کډوالو په داوطلبانه راتګ توافق لري. سید حسین عالمی بلخی د خبري کډوالو ته یوازې د دوه میاشتې مودې د غزولو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې مشت مرستیال سفیر زردشت شمس ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د پاکستان کابینه د کډوالو لپاره دوه میاشتې مودې غزولې، که څه هم دوی د اوږدې مودې تمه درلوده. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه پرلې کړی. یوسف خان زدران.
بلې، استاسو غږ اورم. تاسو اوریدونکو ته سلام. روستل دی چې پاکستان تیر ورځ یو ځل بیا کډوالو ته د دوه میاشتو مودې د غزولو اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو ورسندونکو چارو وزارت په خبرګون کې وایي چې دوی د پاکستان سره د اصول له مخې داسې پریکړه تر رسیدلې چې د کډوالو راستنېدنه به یوازې د توافق او خپلې خوښې په اساس وي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له دغه ګامه خوښ نه دي. او د دې ترڅنګ په کابل کې د په اسلام آباد کې افغان سفارت هم په ورته یو موضوع باندې خبرګون خوده دی، ویلي دي چې دا به یو خمو دوی د دې لپاره چې دوی پرې خبرې اترې وکړي. په اسلام آباد کې افغان مرسیال سفیر زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
زمونږ خو ایله دا و چې یو څه اقدام ودوي، خو بیا هم هر کله یې کوو. په دغه موده کې به مونږ د خپل حکومت مسولینو سره په دې لایجزیاتو باندې کار وشي، او هم موږ ته فرصت پیدا کیږي چې د پاکستان د برخې سره تفصیلي ناستې وشي په دې برخه کې، او هغه عملی او منطقي لارې چې دي په هغه باندې خبرې وشي.
دا په داس حال کې ده چې د تیر روان میلادي کال په پیل کې پاکستان افغان کډوالو ته د یوې میاشتې د موخ ورکړه او ترڅو اسناد مکمل او له دغه هیواد څخه د وتلو پریکړه وکړي. خو دغه دا موده چې تیر ورځ بشپړه شوه، لاغي ورسته پاکستان یو ځل بیا د دوه میاشتو وخت ورکړی دی. د پاکستان د سرحدونو وزارت تیر ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې د پنځو میاشتو وړاندیز کړی، خو کابینې دا موده یوازې دوه میاشتې ټاکلې. بلې فریبه.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم یوسف زدران. دوستانو، د په کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته یو شمېر کسانو مظاهره کړې ده، چې البته دا مظاهره د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو سره ارتباط لري. دغه مظاهره ته زموږ همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. رحمت افغان، تاسو مظاهرې ته ورغلی وی، په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوي.
بلې فریبا جانې، لکه تا چې یادونه وکړله، نن د کابل د کارت پروان په سیمه کې چیرته چې د پاکستان سفارت هلته نږدې یو شمېر مدني فعالان، کابل ښاریان او دینی عالمان راټول شوي وو، مظاهره یې وکړه. په مظاهره کې پاکستان باندې مرتبط نارې ویلې، د افغان امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله. دوی همدارنګه د کابل د ښار د وروستیو خونړیو حملو عمل پاکستان وباله، او ویلي چې دا د پاکستان کارونه دي. دوی چې راټول شوي وو، یوه قطعنامه هم ولوستله، ځینې غوښتنې لرلې. له افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې پاکستان سره خپل امنیتي، اقتصادي، ترانزیټي، هر ډول همکاري او روابط چې دا په بشپړه توګه له منځه ووسي. نړیوالې ټولنې غوښتنه لرله چې پاکستان د تورست د ملاتړ هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي. همدارنګه له افغان حکومت نه یو بله غوښتنه دا وه چې هغه طالب مشران چې په اعدام محکوم شوي دي او دا مهال په زندانونو کې دي، همغه په دار وځړي، په ځانګړې توګه انس حقانی یادونه دوی کوله. او یو بل یادونه هم کړله چې د افغان امنیتي، د افغانستان او د امریکا امنیتي او دفاعي کوم تړون چې دا باید په بشپړه توګه عملي شي. همدارنګه د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي، او له ملل متحد نه د ملګر ملتونو امنیت شورا نه وغوښتل چې دا یو جواز دی ورکړي چې په پاکستان کې هلته چیرته چې تورستانو مرکزونه دي، په هغه کې د عملیاتو د ورکولو جواز دی ورکړي. دوی همدارنګه ویل چې کابل ښار ډېر په دې وروستۍ کې زیات خونړی شوی ده، او له امنیتي دفاعي ځواکونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دوی ځانګړي توجه وکړي. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان. دوستانو، شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو هر ورځ د وو د سهار د وو څخه د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. دوستانو، لکه چې مخکې مې هم د موضوع یاد کړه، داسې راپورونه خپره شوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان یې په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. د ژمنه وروسته تر دې سوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی پرون پاکستان ته ولاړل. د افغانستان دغه جګپړې امنیتي پلاوی بیرته کابل ته ستون سوی دی او تمه ده چې او په یوې خبري غونډه کې معلومات ورکوي. په دې اړه نور توضیحات به له یوسف ځدران څخه واخلو چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی.
تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام فریبا. دا د خبری غونډه لا هم روانه ده. تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک خبري کړې دي او د ملي امنیت رئیس هم لږ ډیر سرګندونی کړی دی. ویس احمد برمک د اسلام آباد څخه راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی ټول اسناد د پاکستان ته سپارلي دي. په داسې یو غونډه کې چلته د پاکستان جګپوړي امنیتي دفاعي او ملکی چارواکي وو. دوی وویل چې د دوه اسنادو له سپارلو وروسته او د دواړو لور د خبرو وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې دوی به اقدامات پیلوي. که څه هم د تړېره د تخنیکي جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی زی په خپلو خبرو کې ویل وروسته لدې چې د کابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو پیخې د امنیت شورا په غونډو کې وڅېړل شوې، دوی ته داسې اسناد او شواهد په لاس ورغلل چې دا موضوعات باید له پاکستان سره مستقیما شریک شي. د ویل نه یوازې دا چې په دغو حملو کې څه ډول مواد استعمالېدل، بلکې هغه کسان چې له دغو پیښو څخه نیول شیو او دوی ورڅخه څېړنه او ګرویګنې کړې وې، نو داسې څه درلودل چې باید له پاکستان سره مخامخ خبرې کړې وای. دوی ویل چې د همدې عمله ولسمشر دوی موظف کړل تر څو اسلام آباد ته په یو بیړني سفر لاړ شي. ښاغلی ستانکزی په خپلو خبرو کې وویل چې د دغو حملو تفاوت یو دار چې تر ډېره ملکي خلک پکې ټارګټ شوي او هدف ګرځېدلی وو، او د داسې وسایلو څخه پکې استفاده شیو چې هغه د ټولو جنگي قوانینو کې دغه استعمال منه او د هغه اشاره امبولانس، روغتون او ځینو نور سیمو ته. د دې ترڅنګ دوی ویل دا چې طالبانو مسؤلیت منلی دی دا او ملکی خلک پکې هدف او د لپوخات څخه یو ډیر زیات تغییر وو چې دا موضوعات باید له پاکستان سره د بحث وړ وای. هغه ویل پاکستان ژمنه وکړه چې په دې اړه به اقدامات کوي او ترڅنګ دا چې دوی یو قطعي دریز باندې ترڅو راتلونکو ورځو پورې خبرې کوي. یو هیئت به د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته راځي ترڅو په دې اړه وروستي جزئیات له افغان چارواکو او افغان حکومت سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی د دوه ټولو پیښو وروسته د سې شنبه په ورځ په وزیر اکبر خان جامع جمعات کې د ماښام لمانځه وروسته د هغو جمعات لمونځ کوونکو سره په خبرو کې ویل چې د دغو پیښو انتقام او غچ به اخلي او دا ټول موضوعات په جدي ډول څېړي. له هغې وروسته د پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شوې ده او دا چې په راتلونکي څه نتیجې ورکوي او د پاکستان هغه پلاوی چې کابل ته په سفر دی له ځان سره څه پیغام لري، په دې اړه باتمن بیا رپورټونه ولرو.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم یوسف صدرن. په همدې حال کې په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس وایي چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر په واضح توګه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی پیغام ورساوه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي شمس سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې یا د لوړ پوړو افغان چارواکو له کومو پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي او څومره هیله شته چې پاکستان به د تروریستانو پر وړاندې رښتینې اقدامات وکړي. ښاغلي زردشت شمس وایي
پرون د افغانستان یو جګپوړې امنیتي هیئت چې د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب مشري کوله او کورنۍ چارو وزیر ویس برمک صاحب وو سره، او دلته بیا د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر خلوال صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د پلاوي سره تفصیلي لیدنه درلوده. د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس دوی راغلي وو، خاص پیغام یې لرو. په ځانګړي توګه د هیواد کې چې دغه وروستۍ وحشیانه بریدونه شوي او طالبانو د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو، همدې تړاو د پاکستان برخې سره بعضې معلومات شریک شول او د هغوی نه
بلې شم صاحب کڅم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه د سویل کېدل چې په دغه سفر کې د غلوړ پوری افغان چارواکي د وروستیو حمله او مشخصاتوګه په کابل کې د وروستیو حمله پر اړه اسناد پاکستانی پوځي او استخباراتي چارواکو ته سپاري دغه اسناد وروسپارل
طبعا زیات لازم نه وی چې په دې اړه جزئیات باندې خبرې وکړو خو طبعا یو برخه معلومات په دې برخه کې هغه سره شریک کړی شو
تر دې پخوا هم افغان حکومت یو تعداد لیستونه د تورستانو چې ګواکې په افغانستان کې په حملو کې ښکېلو د سپارلې و خو انتقادونه دا دي چې په هغه شکل چې لازمه ده همکاري نه ده شوې نو په دې وار کې هلته امیدواري څومره موجوده ده یا وا چې اقدامات به کیږي
یو څو امیدواري شته دی حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېر جدي واخیستله او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي
او دغه دواړو لړپړو چارواکو د پاوز لمشانو استخباراتو همدارس له صدر اعظم سره وکتل بلې
دوی ټول په یو مجلس کې وو چې ریاست د پاکستان د خوا صدر اعظم کو او د ایسای مشر په کې د لوی درسیس چې هغه خارج کیو دغه استازي په کې او د کورنیو چارو وزیر او نور پوځي او نظامی او امنیتی مسولین پکیو
ټاکل شوی او پلاوی پاکستان افغانستان تراشی د شنبه په ورځ باندې په دغه اړه تم څه معلومات شته دي څه بحث وشو چې دا څوک به وي همدغه سفر په دوام دی کنه دا بل موضوع ده
بالکل هغه حیات په خپل زیدایغه کابل تزي او د مخینه ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو د موینه په مشریزي
په پاکستان کې مرستيال افغان سفیر زرداشت شمسو
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس یو بهرنی موضوع ته ورځو د روسیې د دریو اطلاعاتي او څارګرو ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې امریکا متحده ایالاتونو ته سفرونه کړي دي دوی د امریکا او روسیې د لانجو په اوج کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره یې خبرې کړي دي صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی دی همدا اوس سره په سټډیو کې دی ستانکزي صاحب پروګرام ته شرح اخلي دا چارواکي څوک دي او د کومو ادارو مشران دي او که دا راته وایي چې پر کومو مسایلو یې خبرې کړي دي
د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور ګوروبوف د روسیې هغه مهم چارواکي دي چې امریکا ته سفرونه کړي د سرګی ناریشکین د سفر په اړه باندې د امریکا کې د روسیې سفیر خبرې کړي او ویلي دي د واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي خو تر دې مخکې د دوو نورو چارواکو الکساندر بورتینکوف او ایګور ګوروبوف د سفر په اړه معلومات نه ورکړل شوی اخو واشنگتن پوسټ د جنوري په درشمه ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیرونی د امریکا پلازمینه واشنگتن کې د امریکا له استخباراتو مرکزی ادارې CIA له مشر مایک پومپیو سره خبرې کړې تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د مشر ادارې مشر سرګی ناریشکین هم له مایک پومپیو سره په ورته موضوع باندې خبرې کړې
بله ستانکسس ویل کې چې امریکا ته د دوه مهمو روسي چارواکو سفر د امریکا او روسیې د کړکیچونو په اوج کې سوی دی نو کته راته وایي چې دغه روسي کړکیچونه څه دي او دواړو لورو د روسي ولیدونو په اړه څه ویلي دي
په روسیې باندې د امریکا د تیر کال انتخاباتو رئیس د امریکا له خوا فشارونه زیات شوي دي ځکه چې ویل کېدل روسیا په دغه انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده په همدې ارتباط باندې دوی یو څیړندوی پلاوی هم ټاکلی او په همدې تړاو باندې د امریکا د خزانې وزارت د سې شنبه پورې د 200 روسی میلیارډرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان بلل کیږي د سې شنبه پورې کرملین راپور تر سرلیک لاندې خپور شوی لیست کې یو 14 روسی سیاستوال او 6 روسی میلیارډران شامل دي چې د امریکایي چارواکو په وینا پانګه او ځواکي له ولسمشر پوتین سره د اړیکو لارې ترلاسه کړي دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله پر اوکراین اوکراین او د روسیې د یرغل او د مسکو د ځینو نورو اقداماتو چې د امریکایي چارواکو د اندېښنې سبب شوي په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تازه د دغه لیست خپرول غندلی دي. اخوا په روسیا کې د امریکا سفیر جان هانسمن هم ویلي د سی آی ای مشر مایک پومپیو سره د روسیې دغه مهمو درېو چارواکو خبرې کړي دي او هغه هم دومره ویلي دي چې دوی د تروریزم په اړه باندې خبرې کړي دي. دا معمولی خبره بلل کیږي چې د روسیې د استخباراتو امنیتي او څارګرو ادارو مشران دي امریکا ته ورشي او هلته د خپلو امریکایي سیالانو او د سی آی ای له مشرانو سره وګوري. خو په دغه سی یو وخت کې چې د امریکا او روسیې لانجې اوج ته رسیدلې دي، دغه سفر او دغه سفرونه د ځینو مهمو امنیتي پخوانیو امنیتي چارواکو په نظر باندې غیر معمولی بلل کیږي. له هغې ډلې د سی آی ای پخوانی مشر په ماسکو کې استیون هال ویلي دغه سفر غیر معمولی دی، ځکه چې د خبره په 15 کلونو کې د داسې څه نه ولیدلې چې په یو ځل دی په یو وار دی درې مهم امنیتي روسي چارواکي ماسکو واشنگتن ته سفر وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم سفیر لاستانکسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري دوستانو، زموږ خبرونه له همې د ملري. البته یو یادونه کوم چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کلیزه ژغونو ډراما ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث لرو. په بحث کې د فساد څنګه ختمېدو په لارو چارو ژغې جوستا سپاند له ادارو څخه فساد څنګه له منځه تلای سي او خلک په دې برخه کې څه کولای سي، دغه خبرونې ته خپل پیغامونه او نظرونه په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ. دا شمېره ستاسو ژغونه په اوتومات دول سبتوی. اوسم د سباون کاکر څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته، د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د روان کال د فبروري میاشتې په وروستیو کې به د ټاپي پروژې نلیکه افغانستان ته راورسیږي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مصطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د پرانستلو او نور پرمختګونو لپاره چمتووالی روان دی. دی وایي چې په دې برخه کې او حکومت لیکونه چې د اجرا وړ دي هم توافق شوی دی. نوموړی زیاته وی چې افغانستان د ټاپي د نلیکي په اړه شیدو سره به هغه نقشه چې د دغه پروژې د عمل کېدو لپاره پلان شوی هم عملی شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤل وایي چې په 1409 مالی کال کې به تر 15000 ډیر میوه لرونکي باغونه جوړ شي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه به د هیواد په څلورو شتوراتونو کې جوړ شي. د نوموړي په خبره د باغونو جوړول د نوموړي وزارت د کارنو په لومړیتوبونه کې دي او دا هم د یو شمیر خوراکي موادو به یو بوجي قزاقي وړي یو لس افغاني یو 50 کلی بوجي بوره 1450 افغاني یو د لیمونی بوجي ورجی 2000 افغاني 1460 غوړي یو زر شل افغاني یو لیټر پېټرول په 38 او یو لیټر ډیزل په 39 افغاني پلورل کیږي. او د کابل په شاده سره کې به افغاني د جنو نور اثرو په وړاندې د 10 ته بدل کیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني او یو پله یو یورو 15 افغاني یو انګلیسي پوند 49 افغاني یو 50 پله یو سعودي ریال 13 افغاني یو 8 پله زر ایرانی تومان 15 افغاني یو 10 پله او زر پاکستاني کلر 402 افغاني. د خبر نو پای
او د خبرونې په دې برخه کې به ورسو یو ساينسي مطلب ده. ناسا د ځمکې د اتموسفیر په اړه نوې څېړنې کړې دي چې جزئیات یې اسمت سروان راوړي.
ناسا د ځمکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس وی پانی د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان 2 توغندي په وسیله په ای اس 14 او ای آی YAH 3 سپوږمکۍ کې فضا ته ولېږلې. ګول دی و صندوق یا مایکروویف په اندازه ده چې د سپوږمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوی دی. د توغندي له ویشتل کېدو 9 دقیقې وروسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درکه شي، خو په نهایت کې سپوږمکۍ په برید ځمکې په مدار کې ځای پر ځای شوه. ګولډ وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي لمزه کې 15,400 کیلومتر لوړ ځای پر ځای شوی دی. دا وسیله له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې د اتموسفیر د دې برخې په اړه ښه معلومات ترلاسه کړي، او د دې ترڅنګ پر هغې د لمر د وړانګو د اغیز په باب څېړنه وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو، او یا هم 0000422112141.
تاسو سمو ژغله ازادي رادیو ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام ترو پر منځنۍ صفه 12.89 د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د غرس کې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولای شئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالبه او راپورونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو دات کام. 12:15 دقیقې سو یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډي زبرو.
چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤل سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل تیره شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پاکستان کابینه په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسیدو موده 2 میاشتې نور وغځوله. په هلمند کې یو تن خپل میرمن او دو نور کسان وژل دي. د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشانو په وروستیو ورځو کې واشنگټن ته سفرونه کړي دي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، څارونکو امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشانو د سفرونه غیر معمولی بولي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وایي مسکو باور نه لري چې واشنگټن به د هغې ادعا د اثبات لپاره کافي دلایل ولري چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي استولې دي. واسیلی نینینسیا وویل پر ایران د بندیزونو له زیاتېدو سره به مخالفت وکړي، او د امریکا حکومت به د شاوخوا 10,000 سوریوالو د اقامت موده 3 میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي.
مننه کوم اسمت سرن. دوستانو لکه چې نوړاندې مې هم اول د خبرونه دوهمه نیمه سوال او په دې خبرونه کې د یو کلیز د ژغونو ډراما ورو ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث لرو. په بحث کې د فساد څنګه ختمېدو پر لارو چارو غږیږم. ستاسو په اند له ادارو څخه فساد څنګه له منځه تللی سي او خلک په دې برخه کې څه کولای سي؟ د دې خبرونه ته مو خپل پیغامونه او نظرونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره راولېږي. دا شمیره ستاسو ژغونه په اوتومات ډول ثبتوي. اوس په ډرامې ته ورسو.
یو کلی زر غږونه،
دیو کلی زر غږونه ډرامې په غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو اوریدونکو، دیو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې د خزو د سواد زده کړې په کورس کې معلمې عادلې حاجرې ته وویل چې ستا ټوکې او خپلې خبرې د نورو خزو کورس ته د راتلو علاقه زیاتوي. اوس به واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه پاک له پوښتنه کوي.
شکر چې خوند کوي. دارو دي شایشه لوري، ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم. کوټم ښه ګرمه ده، تو چای م ښه لګیږي.
مورې پلار ته هم چای وچو کوم.
خو ته ورته ووایا چې په ټلیفون کې دی فیسبوک نه ګوري، په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو.
او زیره زیره
ای پلار ته ولې جوړه لسنه چې
وای پلار دی جار شای شي لوري، ته صبر چې اول دې ښکل کړم بیا به په تاسو ټولو زیره وکړم.
ښه نو اوس ووایه جمیله، بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې؟
هغه د زهرې رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه؟
ښه ښه،
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده. دادا تاسو یې وګورئ. ها
اوهو، دا څومره ډیرو کسانو لیکنې پرې کړې، څومره ډیرو خوښه کړې ده.
دیونه خو قلمونه نیولې دي پلارا، دا سیونه مې چې قلمونه ونیسي.
عشي لورې، دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه، اوس به لوی لوی نامونه وګټي.
دا به څومره خوشحاله شي.
هو خود خلک به چکچکې ورته وکړي چې آفرین زهرې، ډېره ښکلې رسامي دې کړې ده. رښتیا هلته یوه اداره ده، هغه نغدي پیسې هم ورکوي.
هو
لورې، چې کوشش وکړي ډېر شیان به زده کړي، کتابونه به لیکي، بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي د خیره.
جمیله، تا وویل چې کومه اداره زهرې ته نغدي انعام ورکوي، دا کومه اداره ده؟
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم.
رښتیا، زما له خوا هم زهرې ته مبارکي ولیکه.
ښه ده په سترګو ولې نه.
زما سلام ووایه پلار.
وا په سترګو عایشې لورې، ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم.
خیر ولرې پلار، زه مې وېښتان جوړ کړم.
ښه ښه سمه ده،
ته کوم پلار زه وګورم.
واخله لورې، رښتیا زر لختې د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده.
څه لیکلې دي؟
لیکلې دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي.
لکه چې خان صاحب راغی، غورس خو یې متلونه راته تېرول او کږې خبرې راته کولې. ته صبر، اوس به ځان خوله خوږه کړم.
که کول ماما ده چې زه دې ولیدم، ځکه د دوکان را کوشو زما په لاره کې ودرېدې، که څنګه؟
او خان صاحب ستړی مشي، راځه په دوکان کې وکینو، چای به هم وچی کو.
نه نه خیر وسی، چای نس کوم، بیړه مې ده. ښه تا څه ویل؟
هسې ما ویل چې زیره در باندې وکم خان صاحب.
زیره؟ د څه شي زیره والکه؟
هغه ما چې له ځمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو مېږو وړۍ پکې بندې وې، چې خرڅې مې کړې دومره افغانۍ پې وشوې چې ستا پور پې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما ده، د کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلي والکه، پوره معناداره خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکۍ مې زر توبې دي، خو دا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندې شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه اوس چې پیسې په لاس درغلې دي او زړه دې غوړ دی، د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ هم دلته په دوکان کې در وشمارم او کې اجرې ته در وړم.
اجرې ته به ولې راوړې والکه؟ نوې پیسې دار شوې، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، هم دلته په دوکان کې را وشماره.
سمه ده، خو راځه چې دوکان ته لاړ شو، اس به دیم له دوکان سره نږدې وتړو.
ودرېږه ګوره ګل ماما ده، په تا خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم و زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
ګل ماما ده، ځان نه به راته نیکه نه جوړې، سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې ژاړي او بله به دې خاندي او ګټه به یې راکړې، خوش به که نه.
خدا دی وی، دا زمونږ دفتر نن څومره ښه تود دی، څومره پاک او صفا دی، د سړی د زړه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې د زړه پکې باغ باغ شي.
ای بې منم دی، ته د ژبې له عادي استلانه هم خوږه خبره را پیدا کوي. خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده. ته وګوره دا میزونه هم داسې پاک شوي د چا خبره د سړي مخ پکې ښکاري
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي د یو بل احترام وي کینه او کرکه هم لرې کیږي.
وایم خدای ښه د ټول وطن له کرکې تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قنداغه پاک او صفا کړی دی.
الهی آمین. طیبې خورې څومره ښه دعا دې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طیبې بیبی او بیبی لیلا که په میزونو ګرد ناست وي چې له سره یې صفا کړم. هغه د چا خبره که کوم بل کار نیمګړی پاتې وي چې هغه هم وکړم.
کور دې ودان قنداغه. نن خو دې ټول دفتر داسې پاک او صفا کړی و چې لیلا یې په صفتونو نه مړېده. وایم پوره سل نمرې یې درکړې.
هو قنداغه وروره، هغه متل دی وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. نو موږ هم ډېرې دعاګانې درته وکړې.
وایم د دعاګانو نه مزار شم. هغه د چا خبره وایي چې ژړام په ښه زړه کېږي. وروسته له دې نه به هر ورځ دا ټول دفترونه وایم داسې صفا کړم چې یو کاغذ به هم بې ځایه ونه وینئ.
داسې ښکاري چې زویکی به دې لیدلی وي.
هو تی بی بی بی، دلاغه مې ولیده.
شکر خدایه روغ جوړ و.
شکر دی په ایمان شه. هغه د چا خبره روغ جوړ څه چې له بنده را خلاص شه.
څومره ښه. مبارک مبارک قنداغه وروره.
ښه د شی هغه د چا خبره خدای دې د ایمان مبارکي درکي.
وی دا به یې مور څومره ورته خوشحاله وي.
مور خو یې هغه د چا خبره د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي. دا ما نه وینئ چې له ډېرې خوشحالۍ نه د کار نه نه ستړی کېږم. آیین دوه نور دفترونه مې هم پاک کړل.
خدا موسا گلا ساده گلا جد بود مجھے تصبر کن تا ٹیکر ود رو ہم ادا دے کلی ترا او رسیدو ما تا اوز ما ٹیکٹار تا دعا کوا کنلی وان اوز پیانو بخوڑا لائی وی
وائم داستا تند خوائی دو کلا ولو دا ٹیکٹر دے خراب مشه تو آئی کھا وائم تیرم پنچر مشا چې د خوړ اوبه ور واچوي خدای دې په تیلو درته بدلې کړي. چار چار ته راغلم لکه چې ډېر راپسې خفه شوی.
الی ونیا وږې شوي به وي ځکه نارې وایي په تا پسې نه دي خفه.
نه خدای دا د ناښه ده ته نه پوهېږې په تا اوس مې زه ډېر ګران یم. واه ناورې هسې چیغې په ما پسې وایي. د خدای په ما زه درنه لاړم.
زه دې بدمشه په مخه دې ښه. اوهو دا څنګه ودرېده او خپل جیبونه لټوي؟ ته صبر چې زه خو ټیکټر چالان کړم.
خدای دا نه ښه ده. وره چې ټیکټر چالان نه کړي.
زه دې بدمشه څه خبره ده چې بیرته دې لیونه یې منډه راواخیسته؟
زړه مې پات څه چې غوڅ غوڅ دی. ټیکټره راکوز شه او افغانۍ مې راکړه. وباسه دغسې
د څه شي افغانۍ یادوي؟ ته لیونه یې او جو دې بدمشه که دې بانګ وهلی دي؟
نه لیونه یم نه مې بانګ وهلي. ته پاس ونې ته راختلی وې ټولې افغانۍ دې زما له جیبونو اخیستې وې. ته وایې ښه بیا دې ویل چې خیر دی افغانۍ دې نورې کېږي.
وا سړیا پیریانو به وړې وي. خی ته صبر چې زه دې دا جیب وګورم. لیونیا دا دی پیریانو اخیستې وې بیرته یې په جیب کې درته ایښې دي.
خنو دانو سنم گل مور می خوای میریان میریان زما افغانی نشی از ما ولای تا وای که
او کنا زده نلارم نور دو خدای پا ما
پا ما خده خواه. خدای داده لگ ودره که زمه دا پیسی وش میرم چه کمی خوبه نی
نه زلارم
مزه ودره که
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 228مې برخې ته غوږوي. او اوس مو د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې دیو دفتر د هر اړخیز پاکوالي په اړه د لیلا او طیبې ترور ترمنځ خبرې وې. اداري فساد یوه هغه موضوع ده چې د ډیرو افغانانو په باور زموږ ادارې پریکړه کړې دي. نو د حکومت له هڅو یا ناغېړیو سره موږ څه کولی شو چې په ادارو کې فساد څنګه د مخه ونیسو؟ په دې اړه دلته په سټوډیو کې د اداري فساد وړاندې د مبارزې افغان شبکې مشر خان زمان امرخیل سره خبرې کوو. په اړه ستاسو درنو اردوونکو نظرونه هم اورو. ستاسو په ان اداري فساد څنګه لمنځه تللی شي او تاسو په خپل سیمو کې څه نمونې لرئ؟ په دې اړه مو خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته پرېږدئ. دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو له هغې مخکې امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشې. تر څنګ پوښتنه هم کوم، څنګه په ادارو کې فساد لمنځه وړلی شو؟
د لوی او بخون کی خدای په سپیڅلي نام لمړی سلامونه تاسو زموږ ساسې قدرمنه کوم سلام دونکو ته
ډیر مننه.
ورسته سلام واقعي چې دا یو موضوع ده چې موږ تاسو اکثره برخي اداري فساد متاثر کړی دي او د ډیر ضعف او دستونو مشکلات سره مخ کوي. دا چې د لپاره کوم لارې چارې دي؟ نو په ځینې برخو کې زموږ ساسې ولس او په ځینې برخو کې حکومت دغه چې هغه په کې ځینې اقدامات کوي تر څو موږ تاسو وکولې شو موثر شکل باندې فساد.
په کوم برخو کې حکومت زیات مکلفیت لري د ولس ونده تبرته بیا ورسته راځو؟
او حکومت خو طبیعي ده چې د حساب ورکونې سیستم چې بیرته ولس سره رقم د حساب کې کارونه کې شفافیت رامنځته شي په خپل کارونه کې دوی، او د حساب ورکونې سیستم دا به نه یوازې تر مرکز پورې محدود شي بلکې ولایت ته هم لړ شي او هیڅ شی د ولس ته پټ پاتې نشي. یعنی ولس ته هر څه به روښانه وسی تر څو پورې ولس بیرته خط تصمیم ونیولی شي او د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله راکمه شي.
خلاصو حکومتداری حاکم وي تر څو هر څوک چې وغواړي څه معلومات ترلاسه کړي هغه ورورسیږي او که څه کارونه کیږي دا غو معلومات خلکو ته ورسیږي. تاسو هدف ده
دقیقا، یعنی هیڅ شی پټ پاتې نشي. اوس لبه د مرغه چې وسونځه ده چې ته ځنې شانداسي دي چې په داخله د حکومتي ادارو کې او د حکومتي ځنې مامورین هم پټ دي ولس ته خو پرې ده چې ولس ته نه روښانه کیږي.
څه د خبرونه وخت کم دی ولې درنو اردوونکو، تاسو کولی شئ په دې لنډه موده کې ستاسو ځینې مخامخ نظرونه هم زموږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې د ګډون لپاره کولی شئ 0999203540 او 0998225 شمیرې ډایل کړئ. دا شمیرې تاسو زموږ سره په مخامخ ډول وسلوي. ستاسو په فساد څنګه لمنځه وړلی شو، په دې برخه کې موږ څه کولی شو، او تر څنګ کومې نمونې لري؟ مونږ ته ځینې اردوونکو په دې اړه غږیز پیغامونه پریښي دي، هغه اورو.
مالک اول رای ولایت په خطا سره پیغام پریښی ده د ادارو کې فساد د باید مخې د خلکو له خوا ونیول شي.
حاجي نجیب، دا زما نظر ده چې پولیس دې یو شمېره راډیوګانو کې اعلان کړه، لکه د پولیسو یو شمېره غوندې او شرایط یې ورسره ووایي. خپل مونږ هر وخت د پولیسو سره په دې هکله باندې موږ دوی سره مشوره کوم کوونکي.
د ځینو اردوونکو پیغامونه وو، یو خدای چې وایي د خلکو لخوا باید مخ ونیول شي. مونږ هم غوښتل په دې اړه باندې خبرې وکړو. بل حکومت دې داسې یو څه وکړي چې شمیرې دوی اعلان کړي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي کنه امرخیل صاحب؟
دقیقا، نو دو برخه دي. یو ورو ویل چې ولس باید اقدام وکړي، او ځینې ورونه ویل چې د شمیري باید اعلان شي تر څو پر دې خپل لارې ولسونه د حکومت سره بیرته په تماس کې شي. ولسونه واقعا ډیر مهم رول لري شي په د اسلامي نقطې نظر کې. موږ تاسو ګورو الته هم الله پاک ولسونه ته ډیر هغه ورکړي دي. ځینې کې الله تعالی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. نو الله تعالی وایي چې تر هغه پورې د یو قوم حالت الله تعالی نه بدل تر څو بیا قوم په خپل حالت بدل نه کړي. نو دا زموږ استاد یې نقطې نظر
ولسونه څه کولای شي په دې برخه کې.
ولسونه ګوري ځینې وخت دسی دي چې په خپل ولسونه له بده مرګه چې هغه ځینې شان حتی توجیه کې هغه ته هیڅ د توجیه ور نه وسی. فرض مثال په یو ځای کې یو لوی قطار ولر دی ټول کار لري، همدغه ولسته چې بیرته د دې لپاره چې په دې قطار کې مخکې شي دوی اگر کدا پټیټه ساته دي خو ورکوټي ورکوټ فساد ټول یو فساد دی فساد چې څوکي فساد دی دلته ولسونه بیرته همدې مامورین دولت ته پیسې ورکي او بیرته هغوی په دوی ستونز بنې نو دغه وخت نه چې دوی که دوی ډاکټر ته ولاړ دي که دوی کله ټیکسونه خپل مالیات ورکي په دغه وخت کې که مقاومت وکړي نو زه په دې ډاډه یم چې دغه نشي کولی حکومتونه
دوام ورکړو. خبرو ته ولې خوست زو مرجان زیرک را سره اړیکې نیولې. زیرک صاحب ستاسو په اند د اداري فساد مخه څنګه نیولې شو؟
وعلیکم السلام زدران سید تا ملمس سید تا د زادر اړ ټول همکاران او رضونکو ته سلامونه وایم. خو
ډېر مننه خیر اوسه.
نو را به سم د موضوع په کلام باندې در سره وغږی. د ما زدران سید دا چې خام موضوع نن تا کړی کلم کوم وخت چې په درما کې هم دې ته ډېر خام اشاره سی و چې دای په پاکستان کې نو زه دومره ویره سم چې کله په یو اداره کې منظمي راشي هغه څه په اداره کې کار کوي تا دغه کار وسره شي کې پاسترنګ په افغانستان کې لمن دلارسي ازدران سه بو موږ وینو چې نن سبا په هر اداره کې اداري پاسټین لري ولې چې دې له خپل ملرنه که څه ته موږ دومره وکو چې دې یو اداره کې خیر ته وکو خیر کار تضمین کو سره ورسو هغه څه چې په تجربه تجربه ولري هغه خلک وته کو په انده کې دې شي ازدران سه چې هغه پاسټ هم دې دې لور تجربه طرف لمن دلارسي دومره وایم ازدران سه دغه پاسات په افغانستان کې په هر اداره کې لمنځ لاړ شي نو ان شاء الله افغانستان بل ډیرو
ډیر مننه
په دې کې سمې په حالات کې دي
خیر
دغه دې تری په صد افغانستان له مزه نه
خیر اوسه زیرا چې پام دې هله باندې ډیر مننه تاسو درامه یادونه وکړه. باید د غوردون کته چې دا وخت مونږ اوري د یو کلی زرغون درامه هر دوشنبه 4 بجې 45 دقیقې آزادۍ رادیو څخه خبريږي. بیا تکراری تاسو پنځم 12 بجې لژوندۍ به سره اوري او د موضوع په اړه تاسو کول شي راته پیغامونه هم پریږدي. د خو خلکو ګمارن ته اشاره وشو حکومت څومره ورته دې برخه ته پاملرنه کړي په دې اړه خو یو بل اوردون کې اخلو تنګوال له میدان ورته ګناره سره ده. خبرونه ته بخیر راغلی تنګیوال سپ ستړي مشه.
مننه سلام مینا درنه جناب زدران صاحب تا او قدرمن ملمتا او محترم تخنیکر انجینر صاحب عبدالله عبادی ته او د دې خبرونه ټولو ترنو اوریدون کو ته اله کوم شروع غو جوړ وای.
وعلیکم السلام خیر اوسه مهرباني لن نظر دی او تنګیوال سپ.
مننه زدران صاحب د فساد په لن نظرم هغه وخت لایو ادارې یا یو ورکان څخه فساد ورکیږي چې کار اهل کار ته وسپارل شي. یعنی هر شخص باید د استعداد او لیاقت او وړتیا په خاطر په دنده باندې وګمرل شي. پیسې واسطه او رشوت بازی له قاعدارې څخه ورک شي او د داسې جرمونو اجرا کوونکو ته زدران څخه بعد قانوني سزا ورکړي چې کدا کاری وشي ان شاء الله په ساتو له هر ادارې د هر ارګان څخه او له ټول افغانستان څخه ورک شي
ان شاء الله. تاسو د داسې حادثو شاهدان یې کله داسې شوي دي؟ یعنی په خپل سیمو کې ملیدل دي کنه هغه څه چې تکراریږي هم داسې روان دي؟
ورنه خو ډیری چې کوم هغه د فساد او د غواسته بازی او رشوت بازی مخنی ول شوی دا نو بیا هیڅ شخص نه دی کړی کوم چې بیا داسې جرم سرته ورسوي. نو که چیرې دا چارې سرته ورسي کې نو ان شاء الله فساد له هر ادارې له هر ارګان څخه ورک شي او کدا چارې روانې وي نو ان شاء الله هیڅ کله به په مرور د زمان سره به بخي ورک نشي. لدی هغه نو کدا چارې ورک شي ان شاء الله ورک
به. ډیر مننه خیر اوسې تنګوال سپ تاسو نظر او خبرونه کې مونږ خبر کو. بل اوردونکو را سره شته تاسو نظر هم اورو ک د فساد خدمتو په اړه څه پوښتنه هم لري. زمونږ سره داسې کس مل مده چې هغه د فساد زد څو چیرنه کوي.
مومنت صاحب زه یو خبره اضافه کول غواړم د ورونو خو ټول موضوع باندې خبره وکړه. زه وایم که دا وطن سره مینه نه وي اته کار متراولې نو دا نه سره نه سمېږي. نو که چا وطن سره د خاورې سره د خپل غیرت سره د خپل ناموس سره مینه ودرلوده نو هیڅ وخت به دا وطن نه ورانېږي. زه خپل سترګو لیدلې حال درته وایم. زما د یو د امضا خبره وه زه تلایم بل اخره ما ته ویل چې ته بزر افغانۍ ما ته راوړي. ما ویل چې په څه وجه درکمه شپږ میاشتې د زو زورول ما اخر مې یو دوست مې پیدا کړ مغه کې مغه محل کې مغه موید کې بیا د ما ته ویل چې زر افغانۍ را کړې ول ما مال د زر افغانۍ چې ما ورکول خدای یو شپږ میاشتې زما لراغلم دی ما دا خپل وطن دا خارجي نه زه پاسپورت نه خارج مملکت نه زم. نو که وطن سره څوک نه ول
د جوب سره ونه لري دا کیږي او که د جوب سره ولري وطن سره مینه ونه لري مومن صاحب هیڅ کار نه کوي.
خیر استاد خبرونه کورباز یوسف زدران يم ډیره مهرباني چې تاسو اشاره وکړه چې د وطن سره مینه یوازنه هغه څه کېدل شي چې د فساد مخه ونیسي. یو بل لوردون کې هم خبرونه کې شامل وو مرخص سب د ګڼو اوردون کو اغه اندخنو ته پر ترازو تاسو جواب اوري خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي.
بله سلام علیکم استاد جوړ بخیر.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړو ورور.
سر هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ
ډیر مننه په همدې اړه ستاسو نظر اورو مهرباني.
زما نظر په دا ټول دی چې په سات ورک سي په ادارو کې اصلاح راشي دا خو ډیر ښه دی، خو بلکې دلته په سات په لیرو اطرافو سیمو کې شروع دی، په سات په غټ شارو کې ورک دی، په سات په ولسوالۍ په سات په نامنو ولایتو کې شروع دی. لکه مخکې اورېدونکي چې ول پر یو تذکره درې زره یعنې د بل ملک بیا زاده
مونږ تاسو مخه څنګه نیولای شو؟ پښتنه داده چې مونږ تاسو څه کولای شو پوړاندې
مخه په دغه نیوای سي چې په کوم رسنې کې یو ادوار ژغونه پورته کی او یا ور درې دې بس یو خپل باندې خپل غاور په دغه نیوای کې
دغه کس سره په تګ راتګ باندې بیا غور وشي، مینا محبت باندې بیا غور وشي، دا ټول هغه لارې وي چې د امر خیل صاحب مور ته اشاره وکړي. ډیره مننه ستاسو پیغام مونږ واخیستو. امر خیل صاحب د اردن کو بیلابیل موضوعات ته اشاره درلودله، ستاسو تبصره پاره ورو.
یعنی واقعا د هر دوز زموږ استاد چې متاسر اړي کې ونیوله، دا ټول واقعا چې د فساد په کمی کې او د فساد سره مبارزه په برخه کې ډیر مهم رول لوبولی شي. د خې ګمارونی په اړه باندې دلته یو وړخ د کار اهل کار ته اهلیت د کار ما اکثر وخت د سکتر دي چې یو سړی ماستری او ډاکټر لري، خو بل مرګه چې دای وړخ چې مخ کې دوستانو چې د وطن سره مینه او بل یو باور درلودل، یعنی خل وړ زده کړی درلودل، خو بیا هم په فساد کې اخته دي. دلته د وطن سره مینه نشته، دلته ایمانداری او ادب ځان سره خپل یو محاسبه نشته او بل سیستم ادمي موجودیت د چدلته نشته. یعنی د ډيري کسان ما کتري دي چې بالکل حل کار دي، خو له بده مرګه چې هغه بیا هم فساد کوي. نو دلته دوال خدي یو داده چې دوی یاد وطن سره د مینی مسله ده او بل مسله دلته د سیستم ادمي موجودیت دي. چې یو سیستم دلته موجود وي نو دوی به دوی نه پختنی او ګروزنی کې
نو دوه ادرسونه شته چې دوی مخونی سي حکومت ته او خلک دی
به خلک دی ورسونه دي.
دوی څنګه کولای شي؟
نو ورسونه ګوري هغه مدني ټولنه یا ورسونه دي په خپل دوی پریګنګ دي. کومو تاسو متوجي سو زموږ اساس ځنی وخت مدني ټولنه یو وخت متوجي یا زموږ اساس ورسونه هم یو وخت متوجي. د س یو په خپل چې ورسونه لمنځه خلک را پاسي پرته هغه غنه ادارونه فار مثال یا غن جوګان چې دي چې هغه ته یو سو پیسې ورکي او خاص ایجنډر د س نو دا کوئی کار بغیر موثر وي هغه همشته خولسونه. لکه فرض مثال موږ تاسو په هندستان کې خمه مثال لرو، ال د خولسونه را پاسې ته لاو د زنی ادارو نه و د فساد
سره فرزن دوی څه کول شي څو نمونه کوي ورته وړاندې
او لکه یو ځای کې دا وای دو مسله د دوی خپل مالیات ورکي اته په مالیات پور کولو کې هم دلته دوی ته ستونزې پیدا کیږي. سید یا ځنی وخت په مقرری په برخه کې په ولایتو کې مقرری کیږي دوی خو ګوري چې دلته د ټول غیر لار راغله د واسطول لار راغله، دلته دوی خپل غږ ورته کولی شي. یعنی سولار د سینې چې دوی د مظاهرې په شکل چې خدای نه خزوي ته امنیتي مشکل پیدا شي هغه ستونزې کوم تاسو په دې هیواد کې لرو کې دی چې دوی د والی سر وختونه سي په ډلې شکل باندې ځکه په دغه سیوادونو کې د درې منړې په هیوادونو کې حالت په انفرادي شکل باندې څوک چاته جواب نه ورکي. لکه څنګه چې په مختلفو هیوادونو کې کال په انفرادي شکل هم خلک لاړ شي خلکو ته جواب ورکي چې دلته سستون ده.
په دغه هیواد کې هغه کسان چې فرضاً په واسطو باندې مخکزي یا په بیلابیلو طریقو باندې پیسې پیدا کوي دا غوي بیرته قدر او عزت هم په یو طریقه باندې لا هم کیږي. د پراشه درشه کې خلک څنګه غور کوي؟
یعنی دقیقا ته دومره ډیر یو خې نقطې ته زموږ اساس په خوا ټولنه ډیر دی ورزښتونو ټولنه ولا هلته د سوي یو څوک چې سود خورو په اصطلاح وس د سود مسله خو سیو لکه هغه شوی د
ډرامه کې بیا ورته اشاره شي او یو څوک غواړي بس بل رو
پیدا بل دغه مسله د رشوت خورلو یعنی د رشوت خور او دا مسله زموږ سره په ټولنه کې داسې شي لری به چیرته کله قلاګانې موږ تاسو په خوب کلی کې ویلي دا قلا د سود خور د رشوت خور د رشوت خور د ظالم هدي اقل په ځل کې به نفرت لري کوو کنه کنو به یا عزت وي نو هغه به له خبره خلصون به دون نفرت کوو. اوس موږ تاسو ګورو زموږ سره په ټولنه کې اما هغه سړي تر شا ډیر خلک روان دي چې هغه خې ډیر پیسې لري او هغه دم دغه ولس پوسټ کې وستلې ده
او حدیثو کې هم دوه موضوعات ته اشاره شوې ده. تاسو په لاس سره منه کړی په جبه سره
منه کړی
زړه کې نفرت ور
سره اوس
خو په ټوله کې خبرونه وخت هم کم دی. تاسو د ملي تدارکاتو په اداره کې وخت نه وخت کې نه هغه چغټ پروژې لاس لیکيږي په ورکول کېږي په غټه کچه باندې د کار شوې دي چې فساد مخونی ول شي په ټیټه کچه خو انتقادونه ډیر دي خلکو ته لا ګټ نه درسي
دقیقا په لوړه کچه باندې خپل شخصا ولسمشر او زمدا دومره وخت دي ته ورکی په هر هفته کې شخصا ولسمشر چې دا ټول تدارکات دغه کینی کمیسون کینی یو دوی سره په دغه برخه کې کار کوي یعنی ډیری د سی اغشت دي چې خپل شخصا معلومات لرم ډیری داسې قراردادونه چې په خو بد په دوامدار شکل باندې دا به یو زورواکی پلاس کیو منتها اوس په ځنی برخو کې چې تراغه پوری چې خپل ولسمشر په دې برخه کې الته ګوري نو ولسمشر هم جمیل کمالات نه دی چې هغه ته فرض مثال هر څه معلومي ځنی وخت موږ سر کومه کو دی یو مدني ټولند استاد په توګه باندې هغه ته ځن شنور په ګوته کو هغه د سټیپی فرض مثال په یو ځای کې داسي و چې الته په قرارداد کې فساد شو موږ سر کومه کو چې دا ځای کې جناب ولسمشر دلته یو سلسله سونځشته هغه به ته کمیټه ورته وټاکل ویل چې د سار نو کوي لکه فرض مثال موږ تاسو په اصلاحات اداري کې سیستم کې اوسېږي او سیستم ورته جوړ جو کې د کانکور په شکل باندې خلک دغه کې دی هغه دغه سیستم چې دی واقعا ډیر ښه سیستم نه دا چې سره قمت اوس دا پلی کېږي یعنی په لوړه کچه باندې ځنی شین ډیر
خبره وخت ممکن وخونی چې خلکو ته ورسېږي دا ګټه مستقیمه دوی وایي چې مبارزه شوې ده
اوس دغه موږ تاسو د سوزرو کسانو دغه یو دغه چې اعلان شوې ده د ځنی پوسټونو لپاره یعنی په دې کې به ان شاء الله موږ تاسو کېدې چې په درې سلور میاشتو راتلونکو سلور میاشتو خلک به د دې احساس لګد د تذکیرو برخه کې سلور سره نیم سو کسان چې ګومارل شول تقریبا اکثریت خوشاله ول شي ډيري پکې داسي و چې هغه به واسطي نو ان شاء الله چې دغه سیستم یعنی ډیر کوچنی برخه نیول شي منتهه یو خص پرمختګ
ډیر مننه تاسو له وړاندې زونو مشورو پیغامونو نه در نور دن کول تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي د خبرونه وخت ون کم وي خو په دې اړه تاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته الله هم را رسیدل شي زمونږ اکسپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 0 شپګنوي 0 1 شپیتو 0 1 شپیتو تاسو د خپل نمونه بیانول شي او ترڅنګ تاسو ویل شي چې څنګه فساد لمنځه اتلی شي د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی ودلته پاتره سیګی تراتون کې پنځمه مو په خدای سپارم د خدای پمن.